کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دې د افغان نجونو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په اړه نن سهار وخته ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې بحث کړی دی. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو ژغېدلي. د راپورونو په اساس دواړو لوریو په طالبانو ږغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اووه سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی خو په دتخیلو کې د اووه پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسما نه ده تایید کړې. د روسیې و لوی جنگی بړی په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون دا خبره تایید کړه. دا جنگی بړی ماسکو نومیده چې د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د لیشت وړتیا یې درلوده. روسي چارواکو ویلي کښتۍ ته د یوې اور لګېدنې له امله زیان رسېدلی و او د ساحل په لور روانه وه خو د سخت توپان په سبب په اوبو کې ډوبه شوه. تر دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دا کښتۍ یې په راکټونو ویشتلې ده. د ماسکو لپاره دا یوه سیمبولیک ماته بلل کیږي او مخکې هم خپل عسکر د اوکراین له شماله شاته کړی دي. د ماسکو جنگی بړی شپاړس لری واټن وشتونکي راکټونه انتقالولای شوی چې د ډوبېدو سره په تور سمندرګي کې د روسي پوځیانو وړتیا کمی شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د افغان کډوالو پر ستونزو ملګري ملتونه د افغانستان له څو ګاونډیو سره خبرې کوي. وړاندې د دې تفصیل هم په خپرونه کې اورېدلی شئ.
د کډوالو مسله یو ډېر ستونزمن مسله ده نن سبا.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځیان وټل شوي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په نړۍ رنځ یو انتاني مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږي موفي او د ټوخي سره متاسف ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان نجونو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته خبري ناسته ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پرون چهارشنبه د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د مشرتابه حکومت ته په تمه دي. نور حال په دې راپور کې
شپاړس کلنه ناروا د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په راتګ سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا په رقم زموږ پر مخ خلاصې کړي.
د طالبانو له لوري له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د پرېکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لورې د دې پرېکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
چنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي، هم کورنۍ ته، هم ماینو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول د ټولنې د اوبو بهر دی، بې سواده ټولنه به یې چرم په درد لګېږي.
میرمن خوګیاڼۍ هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته د اپریل په 14 په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپل کړي ژمنې ماتې کړي دي. نو موري وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي، له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالو ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوس یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاس جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لار ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوې چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسی چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینرې سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
څرنګه کېدای شي چې د کډوالو د تګ بهیر له افغانستان وروشي یا افغان کډوال وهڅي شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي؟ د کډوالو د چارو سره له آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور څخه چې پخوای په یوناما کې کار کاوه اورو.
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچېری مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوریګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو خو مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین لرو چې دوی مخکې له مخکې له افغانستانه وتلي وو، یا په تیرو څلوېښتو کلونو د افغانستان څخه وتلي وو، د دوی په ګاونډي ملکونو کې اروپایي، امریکایي او نورو هیوادونو کې میشته وو. دومه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه چې طالبان قدرت ونیوله د افغانستان څخه ووت. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسیون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سران ولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله، دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو. او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي، سره دوی سره تشویشونه موجود دي، او د دوی راتګ هم شرایط پوری اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. بلورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکر طبقه ده یا میدل کلاس چې موږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکتران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي، چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه وي، شرایط چې رامنځته شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچوه، او دوی داسې فکر کول چې دغه شرایط چې بشري حقونه پکې خوندي نه وي، او مدني ازادګان پکې سلب شوي، او تعلیمي نظام پکې ویجال شوي وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
محمد ابوالاحرار، رامسپور.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون په د تخیلو کې وسرتیری د مخالفو وسلوالو په بریټ کې وشل شول، او تر دې یو ورځ مخکې دوه نور پاکستاني پوځیان په دوه جلا پیښو کې وشل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې وو پاکستانی فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړي، د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلې. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سپاهی کاشف، جنید اعجاز علی، وکاس او سپاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاته د هلیکاپټر د لارې راوړلې، او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې، او په میر علي خدي کې د سنای پر د لارې یو بل سرتیری وژلې دي، چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوجیان وژلې شوی. د فوز اماریکو څنګه ISPR هم رسنیو ته د شام او میر علي خدی بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتی سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي، او سو وسلوال یې وژلي، خو کاراشمیر یې معلوم نه دی. د تاخیلو برید ذمہواری لا چا نه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان په میر علي کې بیا د یادې پیښه یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتی سرتیرو د وژنې دعوه کړي، خو امنیتی چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړي. د اپریل په 3 نیټه امنیتی سرتیرو په داخلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلې ول، او د اپریل په 2 نیټه بیا د میر علي په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون سلور وسلوال وژلې ول. امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو زیدې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغله.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وسته. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر هغې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسي و جنگي کشتي ډوبه شوه. روسي د فبروري میاشتې په 14 پر اوکراین یارغل پیل کړ، چې دا بریټ تر اوسه پورې دوام لري او تر یوې نیمې میاشتې زیات وخت وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وخت وویل د اوکراین وګړي دی وویړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 500 ورځې تیرې سوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زیلنسکی د مسکو په نوم د روسیې هغه کشتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توانې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کشتی د ډوبیدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونی کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کشتی د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کشتی د نیپټون په نوم په کشتی ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتی دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خو دا چې پیښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتی داسې مهال ډوبیږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفس کې هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادی رادیو په منځنی سپه 12 پښ نی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادی رادیو .com کې نیول شي. که چیرته تاسو د ازادی رادیو ویب پاڼه ته ورشي نو تاسو دا غورا پرونو متن حل تلبسل شي چې د ازادي رادیو لالاري د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری خبري شي. هم درس کومه مرکه چې د ازادي رادیو لالاري خبرو هغه حالت تاسو کچیرته نوی اوریدلی تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې واوري. د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې موندل شي. د دې خبرونه په دوه منیمای کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نری رنس یا توبرکلوز په اړه اوریدل شي. متخصص ډاکټر به تاسو ته ښوونی وکړي چې څنګه کولای شو چې له دې اخیستونکو ناروغي څخه ځان وساتو او څنګه کېدای شي چې کچیرته په دې ناروغي اخته یو ځانونه وقایه کړو. دا البته تر 12 بجو وروسته. یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یو کوچني هیواد چې په افریقا کې دی په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نور الله منیر سره خبري وکړي. په دې کتنه کې اغلی اتار وویل له دروشت کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوی چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري. نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبر پانی لمخي دواړو خو ومنل چې د یو موافقې متن ترتیب او پر یو کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دوه خو تخنیکی ټیمونه له راتلونکو نه خبري پیل کړي. د ملګرو ملتو د شمیرنو لمخي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده افغانستان د پایله لوري نه هم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د حقوق کسانو شمیر چې لیک لوستې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه له وخت تر لاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. خو لدی سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمشنر په کندهار کې هیله وشوه چې طالبان بنجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه په دې برخه کې زحمت شي بر لتا سو سره يم شي چری
زمخ کې دا اجازه نو او ډیر په اساسه توګه باندې موږ ته خپل تولید کوو
چې ګټه کم کم په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سمدستي د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیړو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوی راپور کې څرګنده کړی دی چې اوسنۍ حالت ویرون کې دی که مخه ونیول شي د کال تر پای به اقتصاد ډیر پس خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2023 کال په روسیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% یو برخه کم شوې دي. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشته اقتصادي چارو د کارپو دریا خان بهیر نظر اخیسته.
سړي سر عواید یعنی دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي د ته د سړي سر عواید وایي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
اوس لاغم تاسو ته تشریح کوم. البته سوال پیدا کی چې کورنۍ تولیدات چه دي؟ کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چورته وایي جی دی پی. دا شامل د هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی یو فرد یا یو شرکت د هر طریقې لاسته راوړي، مثلا معاش دی، دستمزد دی، سود دی، سرمایه ده، کرایه ده، دغه هر تایید چه دوی لاسته راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وایي. یعنی دغه جی دی پی چه ده یا کورنی ناخالص تولیدات چه دی، دغه مجموع دغه عوایدو داد یو هیواد په وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس لري په دو باندې تقسیم کې هغه عدد چې موږ لاسته راځي دغه ته سړي سر عاید ویل کی.
په دې کې خارجي مرستې چې بهرنۍ مرستې چې له افغانستان سره مثلا شوې دي هغه هم شامل دي؟
نه خیر، هغه نه شامل دي. دا په دې کورنۍ تولیدات ویل. کورنۍ تولیدات د موږ په هیواد کې مثلا موږ چې دي موږ څومره فابریکې لرو، څومره غذایی مواد تولیدو، څومره ساختمانی مواد تولیدو او څومره پوښاک تولیدو او څومره منګ زراعتي مواد منګ د مزکی نظرات مڅ شي لاسته راوړو دغه شان ټول کورنۍ تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل اداده شي برته چې افغانستان کې خو موږ سخته البته یو گزار حالت راغی، گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه موږ یو تجارتی حالت تر اغلو. دلیل هم دا و چې تولیدی حالت کې د موږ تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بیباوری را منځته شوه، خلک د خپل سرمایه ویسله یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي، بازار کې بیباوری شوه، د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی‌ثباتی دغه مسائل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په دغه شوه چې یوازې د تولیدي حالت نه زیات گزار تجارتی حالت ته وشي، یعنی کار په دغه شي څنګه موږ وشو کولای شي د بیرون نه اوسه را وارد کړو او مختار ناچیزه شیان موږ بیرون ته صادر کړو. په دغه باندې زیات دغه وشو تمرکز وشه تولیداتي کارخانه د موږ اوسه یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نوریم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدي را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ، د خپل د تولید سطح یا فیصدي را ټیټ کړ. په دغه دلیل موږ د خپل کورنۍ تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کیږي.
ډیر مننه بهر صاحب.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه لې نو ما د ازادي راډیو ته د سرور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندوز شار اړون پجنو کلیو او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دودیزه توګه له کنزلو زغرو او پنبدانی څخه غوړی تولیدوي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د جهازونو غوړی خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړو د تولید وړې او لوی ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمیر پخوانی او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګوی څخه جوړ د غوړو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنزلو زغور او د پنبدانې د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دشکلن جمعدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنزلې وي له دولس منو څخه غوړې باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړې باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړې باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخوانی دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو وړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړوي څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو، او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنزلو اوه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي، او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له پیغامونو سره دا خبرونه رانغاړو. په پوره ساعت له ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد چیبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده، په میدان وردګ ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامي امارت مجاهدین جیبو ته اچوي. دغلته بله ورځ مرسته وشوله، د میدان وردګ د وردګ ولایت هېڅ کوم نه وکې، د میدان ښار هر څه کوکې مرستې ټولې 2200 کارتونه و ټول دی خبرو کې توضیح کړ. ټوله مرستې توضیح کړ، نه یتیمانو ته رسېږي، نه غریبانو ته رسېږي، نه کونډو ته. د خدای په خاطر دغه اسلامي امارت مجاهدین ګوري ټولې دغه مرستې خپلو جیبو ته اچوي. که دا رقم ته حالات ویستي خو نو ټول خلک د دې دولت نه متاثره کېږي، چې به دا دولت هم دغه بل دولت په رقم ړنګېږي او څوک به دوی به بیا په موږه خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دوبۍ او د اماراتو په لوري باندې روان وي، او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې وو، بیا به د هر سړي سره جنګېږو. نورې کونډې یتیمان دا ټول د همدغه دپاره ناست دي، او دغه مرستې د همدې دپاره راځي، او تاسو یې ټولې جیبو ته اچوئ. وسلام.
خبر کوم د طالبان حکومت نه غواړم چې په پیوند ولسوالۍ بند تیمور کریه کې دلته مکتبونه جوړ شي. تقریبا 15 کیلومتره کلی دی، په دغه کلي کې یو مکتب هم نشته. شل کاله کېږي په دغه کلي کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب و، بیا د شوروي نظامیانو لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 15 کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري دا چې اسمه سبب نسانو طالبان د حکومت نه غواړم چې څل خلا د تل کې قاملانه نه ده سوي او د تل کې یو مکتب دی چې مننه اخره
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د شمن شتمنی پروګرام لرو چې نری رنس ناروغي ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان جنوب شونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تیر شپه ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل طالبانو لشپژم ټولګیو پورته د نجونو د ستکلو پر بندیز نه یوازې لنړیوالې ټولنې بلکې لخپل خلکو سره هم کړې شمنې ماتې کړې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پرون چهارشنبه د پوهنې وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د مشرتابه حکومت په تمه دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. شاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ کړی دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې بحث کړی دی. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو شغیدلی. د راپورونو په اساس دواړو لوریو پر طالبانو ژغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وشل شوي دي. په سیمه کې به امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل پرون په دتخیلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالی او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په میرالی او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی، خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. د روسیې یو لوی جنگي بړی په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون دا خبره تایید کړه. د جنگي بړی ماسکو نومیده چې د اوږده واټن مشتونکو توغندیو د لېشت وړتیا یې درلوده. روسي چارواکو ویلي کښتۍ ته د یوې اور لګېدنې له امله زیان رسېدلی وو او د ساحل په لور روانه وه، خو د سخت طوفان په سبب په اوبو کې ډوبه شوه. تر دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دا بیړۍ یې په راکټونو ویشتلې ده. د ماسکو جنگي بړی شپاړس لری واټن وشتونکو راکټونه انتقالولای شوی چې له ډوبې دوسرې په تور سمندر کې د روسي پوځي وړتیا کمی شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د شمیرو لمخې په کال کې 15000 افغانان په نری رنز یا توبرکلوز اخته کیږي. د ډاله کې د کال 10000 کسان د نری رنز لقبل مړ کیږي. تازه د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویلي چې تیر کال د توبرکلوز 50,000 پیښې ثبت کړي او د همدې شمیر ناروغانو درملنه یې کړې ده. د دغه وزارت په وینا اوس مهال په افغانستان کې د توبرکلوز د درملنې 825 مرکزونه شته. توبرکلوز څه ډول ناروغي ده؟ نښې نښانې یې څه دي؟ د درملنې لپاره یې څه باید وشي او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا ژوند شتمني پروګرام کې مو پر همدې موضوع خبرې کیږي. هیله ده چې دا پروګرام واورئ. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. موږ دې پروګرام ته د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی یا کوارډیناتور او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نوراقا زاهد هم رابللی دی. ډاکټر سیب سټډیو ته وصل دی. ډاکټر سیب ستړي مشه راځي پیل دی نو کوچه توبرکلوز څه ډول تعریفولی شو او ریدونکو ته څه ډول واضح ویلی شو چې څه ډول ناروغي ده توبرکلوز؟
تاسو ته سلامونه او ټولو اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. او نری رنز یو انتانی مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږي موفي او د ټوخي سره متصف ده.
ښه، او نخې نښانې همدغه ټوخی ده او د سږو ناروغي دي. نور څه نخې نښانې هم شته او که یوازې همدغه ټوخی ابتدایي مراحل دي؟
نه، نری رنز یا سل چې البته په بعضې توبرکلوز بعضې سل او بعضې نری رنز بولي په دوه ډوله دی چې یو ډول یې د سږو یا همدا نری رنځ چې ما وویل ټوخي سره متاسف یا یو بل ډول یې د سږو د باندې یعنی په ټولو اعضاو کې کیدای شي چې دا مکروب واقع شي او توبرکلوز ناروغۍ منځته راوړي. په سږو کې د ټوخی سره بلغم او نور خواکې عراض علائم د اشتیا کموالی یا له منځه تلل د وجود د وزن بایلل او د شپې له خوا خوله البته که په یخ هوا کې مې شپې له خوا خوله وي او د سینې دردونه وي چې دا د نري رنځ د عراضو او علائمو څخه عبارت دی.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ازادي راډیو اورئ.
بلې لودین صاحب سلامونه مې قبول کړه. صاحب سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب سلامونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
او مننه علیکم السلام. قاری صاحب پښتون ستړي مشه تاسو د تبرکلوز په اړه څه پوښتنه لرئ؟
بلې و ډاکټر صاحب مې د دې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تبرکلوز یعنی نری رنځ یا سل د انسان دې سجده د انسان په وجود کې پر نور کوم اعضاء باندې به تاثیر اچولای شي؟ او دومره پوښتنه مې دا ده چې دا خو یو هرڅه ته معلومه ده چې ساري ناروغي ده، نو که چیرې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو دا مور یا دا ماشوم هم په دغه مرض اخته کېدلی شي که نه شي اخته کېدلی؟ او که شیدې ورکوي څنګه باید ورکړي؟ او که یو ماشوم د مور په ګېډه کې وي او مور په دغه مرض اخته وي ماشوم په اخته کېدلی شي که یا؟
مننه سلامت اوسې. کور مودان پښتنه مو واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لودین صاحب. نبی الله زابلای د شیبه له ایران خبرې کوم.
ښه مهرباني وکړئ زابلای صاحب څه پښتنه لرئ تاسو؟
ډیره مننه کوم لودین صاحب. ډاکټر صاحب ته هم سلام په احترام او ترڅنګ هم دا پښتنه کوم. ډاکټر صاحب محترم، زموږ کورنۍ کې یو زنانه مریض ده، هغه د یعنی د دماغي تبرکلوز لري. ډاکټرانو مننجت په د مریضي په نامه ورته ویل، نو د مننجت ترڅنګ موږ ته د ټي بي یا نری رنځ ګولۍ هم را کړې وي، هغه دوانه مهمه سپاره ده کړې وه. آیا دا مننجت هم یو تبرکلوز ناروغي ده که دا د بریاتات د اکیات لپاره دغه دوا څخه استفاده را کول سي؟ دا تاسو باید د اکیات لپاره وکړئ چې دا سي د تبرکلوز هم یې. نو مننجت او د تبرکلوز ترمنځ توپیر څه شی ده که یو ناروغي ده؟
کور ودان مننه زابلای صاحب پوښتنه مو یاداشت. ولا بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم مروان
خسرو. و ډیره مننه سلامات اوسئ. ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نری ران زیاتو برکلوس ته زنګړی شوی.
تاسو سلامونه وړاندې کوو ګرام او پوسټن ډاکټر صاحب ته سلام وړاندې کوو. ورته ډاکټر صاحب ته یو پوښتنه لرو. دا تبرکلوز چې دی یعنی دا نه پستنګي مور سره یې کچیر یوازې دغه د چا علایم ولا دا غلی کوي؟
سلامت اوسئ. مننه کور ودان پوښتنه مو واوریدل شو. ډیره مننه چې اړیکه مو ونیوله. یو بل اوریدونکو راخلو، بیا ورزو ډاکټر صاحب سره خبرې کوو، بیا به وروسته بیا نور اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
لودین صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. وای محمد هم در سره په اړیکه کې لغمان.
ښه مهرباني وکړئ هم در سره ستړي مشي.
خیر سیمانه ادم هو ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه سیمه دي مریضان لیدلی دي موقتی خسي د سی بیختند خکیدن نه نه دلی دره پختله. ایا دا د انسان نه سوچم وته سی د سی مرض یا په خو مرسلی کې مرض یو هغه ته نه بیختند ختم سی یعنی بالکل اثرات پکې ختم سی او کدا موقتی خو مونږ لیدلی یو جمعه خې بیا ما مغه سیمه یو ټول علائم پکې ښکاری بیا دغه پښتنه نه ډاکټر صاحب.
مننه کور ودان هم در صحت سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو یو شیبه صبر وکئ، منتظر پات شئ د ډاکټر صاحب ځوابونه به واوري، بیا به وروسته نوبت درکو، بیا زنګ وهئ نور پوښتنی وکئ. ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنی حتما اوریدلې دي، ما ځان سره لیکلې دي، زه به د پوښتنی وایم تاسو ته ځوابونه ورکئ. اول دا و چې قاری صاحب پښتون اړ کني ولې وای آیا توبرکلوز یا نری رنځ لسګو پراته د انسان د وجود نور برخه هم متاثر کوي؟
محترم قاری صاحب پښتون ته چې د رادیو ازادي او دایمي همکار ده سلامونه وړاندې کوم. بله قاری صاحب ته ما مخکې ویل چې اول په 15% واقعاتو کې د سګو نارنس یا د شش نری رنزي یا توبرکلوز او دا غي نورسته د دماغ سهایا د اډوکو توبرکلوز د بندونو توبرکلوز د کلمو توبرکلوز د رحم توبرکلوز البته د وجود په هر ځای کې دا مکروب توزو کې په مغه ځای کې د دې مرض خپل خاص اراز لایم یعنی کیدای شي په 25% واقعاتو کې د وجود په نورو برخو کې دا مکروب توزو کې او د هغه عضو نارنس تشکیل
که بل پختنه دا و چې وای ک چیرته مور په دې ناروغي اختوی ماشوم ته شدی ورکه یای ماشوم په گیډوی دی وای څه ډول وضعیت
بل ک چیرته یو مور په دې مرز اختی یعنی په نری رنز اختی نو کېدای شي چې خپل ماشوم ته البته د افضل صحیح وقایع په نظر کې نیول سره چې خپل پوز او خله دی او ټوکر یا پاک دستمال یا ماسک واسطه بن کی او خپل لاسونه هر وخت دومینځي البته ماشوم ته په ازان توګه کولای شي شیدې ورکي او هم قاضي صاحب ویل چې کچیر د مور په ګډه کې ماشومی کچیر مور پلار دواړه په نری رنز اختی هم ماشوم روغ دنیا ته راځي دا بیا طبي موضوع دي ډیر امکانات کم د انتقال کې یعنی په نشت کې حساب ده یعنی کولای شي او مور چې ماشومې په نس کې او د نری رنزولري کولای شي سالم ماشوم دنیا ته راوړي
بله او د شیدو په ورکول په وخت کې هم یعنی انتقالي جنه یا انتقالي کم دی
نه نه فقط د خولې د پوز لاري کچېره خولې پوزې بندي او افضل صحیح افضل صحیح خپل شخصي افضل صحیح مرات کی نو ماشوم ته نه انتقالي خلو پوز چې بند کی د دستمال یا پاک ټوکر یا ماسک پاست ماشوم ته آزاد کولای شي دی
بله او دغه زابلی ورور اړی کني ولې وا یو پښتنې دا درلود چې د مننجایټس او فکر کوم تلفظ هم داسې ده او د توبرکلوز ترمنځ وای چې اړی کده ځکه د دوی کوم ناروغ ده چې ډاکټر ورته توبرکلوز دوا ورکړي او اصل ویل چې دماغي توبرکلوز ده او په ورته وخت کې مننجایټس هم لري
ما سوال واخیست زابلی صاحب ته سلام البته د نری رنز یو ډول ټي بي مننجایټس ده یعنی مننجایټس څو ډول دي چې نور انتانی میکروبونه هم کولای شي مننجایټس مینځ ته راوړي از سهاو او دغه یو ډول ټي بي مننجایټس ده چې هغه د معاینات په سر البته هغه سپاینل فلوئید ورته وایي یا نخای شوکی چې معاینه کوي بیا معلومیږي چې دا ټي بي لري کنه لري دا کوم واکسین چې په وړکتوب کې ماشومان ته کیږي د نری رنز البته دا یو ټي بي مننجایټس چې ډېر خطرناک حالت دی د مارک چې په ټي بي مننجایټس کې ډېر ده که چیرې واکسین شوې وي چې ډېر چې کیږي یعنی یو نو د ټي بي ټي بي مننجایټس دا ډاکټر سیوان چې کوم دوا ورکړی هغه اتمی تشخیص شوی ده چې هغه ډېر په ساده شکل په نخای شوکی مایات چې معاینه کوي هغه کې معلومات کیږي بیا ورته د ټي بي دوا غیر لګي د ټي بي دوا ورته نشته کوي
بله
یعنی دا مریض د دوی ټي بي مننجایټس ده اوس جوړ شوی
ښه توبرکلوز وای نفس تنګي هم لري دا د بل اوریدونکو پوښتنه و
لغمانه صاحب دا پوښتنه وکړه د نری رنز بیل مرز ده یا ستل او نفس تنګي یا اسما برانشل بیل مرز ده اما اکثرا بعض روسل جوړیدوم هغه لګ نفس تنګي مریض ته پیدا کیږي چې یعنی دا دواړه بیل مرزونه دي یو سره یو نه دي
ښه ډاکټر صاحب ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان موږ به تاسو سره غبلش مری کې تماس ونیسو که کیفیت لګ زره دغه صحیح وي دلته لګ زره قطکیږي تاسو بلش مری هم موږ سره د تخنیکی همکار هڅه کوي چې په بلش مری کې تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو دغه د اوریدونکو پوښتنې سم ځواب شي د همدار صاحب پوښتنه وایي آیا توبرکلوز په بشپړ ډول ریښه و چې د لایسي په وجود کې
همدار صاحب البته توبرکلوز یا نری رنز کچېره عمره د ډاکټر مطابق د هدایت دوا په منظم شکل او کوم میعاد یعنی کوم اندازه او کوم وخت چې منظم دوا خو مکمل شفاکیږي او د هر وخت کې کله چې لمنځ لاړ شي او بیا هم کېدای شي سړی بیا مریض شي. په دې معنا چې یعنی که کېدای شي کوم مریض جوړ شوی له سره بیا د نري رنس کوم واقع سره مخامخ شوی او بیا مکروب یې اخیستی او بېرته مریض شوی، یعنی دا مرض بېخچنه د اوسني تداوي سره جوړېدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه توبرکلوز یا نری رنس په محدود شمیر هیوادو کې فکر کوم پاتې ده، یعنی په دې پرمختللو هیوادونو کې نسته د توبرکلوز واکسینونه هم ماشومان ته نه ورکول کېږي، ځکه وایي دلته د ماشومان واکسین ته اړتیا نسته، ځکه د ویروس یا دغه میکروب یا دغه ناروغي ریښې وچې سوي دي. علت څه ده چې په افغانستان کې لا هم پاتې ده؟
علت یو خدا خبره تاسو ته روښانه واضح وایم چې اوس د پټول نړۍ کې البته د سازمان سی جهان یا WHO شریش مونږ ارقام دي نه شره نه میلیونه، تقریبا لس میلیونه خلک پټول نړۍ کې په نړۍ زخته دي، او دغه یو شره درې میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله تیر کال مړه شوي دي. البته پټول نړۍ کې شته، حتی په مغه ډیر پرمختللي هیوادونو کې اوس نری رنس شته، او دا د جهان د سات یو مازله ده. البته په افغانستان کې یا هغو ملکونو کې چې فقر ډیر ده، چون تاسو پوهیږئ چې دا مرض د فقر سره ډیر نږدې تړاو لري، په دې خاطر په دې ملکونو کې زیات شته. یعنی فکر نه کوم چې داسې موږ به پیدا کړو چې هغه کې نری رنس نه وي، په ټول نړۍ کې شته.
ښه، او علت تر ډیره دغه محیطي علتونه دي، چاپریال سره اړیکه لري او کنه یو ډول میکروب ده؟
فقر، چون دا خلک بیچاره خلک دي، اکثرا د اجتماعي ژوند کوي.
ډاکټر صاحب، شین دا پوښتنه ده، د شپې دا اوس روزه مې راغله چې زه روزه نشم، معنا د شپې او د ورځې وشکوب ناراضي.
خا زموږه موضوع توبرکلوز ده، تاسو ته چې خوب نه درځي، نور څه علائم وجود کې مستا ټوخه او ستوني درد هم څه لري؟
یا خاينسته به صورت درد نه رمضان کدونه درمه بس
صورت درد مو سر مو درد کې یک ټول وجود مو درد کې
یا وجود سر درد نه لرم؟
کا وجود مور سره درد کوي. مننه ډاکټر صاحب، پوښتنه جواب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تداوی پروسه باندې کلک تم شو، د تداوی امکانات څومره دي او څومره مرکزونه د افغانستان په افغانستان کې فعال دي؟
لله الحمد، په افغانستان کې د نری رنس البته ټول چارې خپل روان دي، او د عام روغتیا په وزارت کې یو بهترین پروګرام د نری رنس کنټرول ملي پروګرام ده، چې لکه چې تاسو مخکې یادوري کړه 325 مراکز هغه مراکز دي چې په دې څلور د ولایتو کې یعنی تشخیص او تداوی چې په وړیا شکل ده کېدای شي. 325 مرکزونه لرو، نور مراکز هم څه کوم ځای سر کلینیک شته، هغه هم دا فعالیت لري. که چیرې تشخیص تداوی په بل ځای کې وشي، بیا تداوی کېدای شي چې دغه کور خواته د ډاټ سیستم په اساس موږ ورته یعنی هر ورځ مریض غواړي او هلته ورته دوا د سټی پرسونل تر نظارت لاندې ورکول کېږي. په دې معنی چې په افغانستان کې پخوا د امارت هم په ټولو ولایتو کې، ولو که هغه ولایت چې نام نو هم، د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام فعالیتونه په مخ روان و، خو بیا هم څه مشکلات پېښېده، د کووید 19 سره مشکلات زیات شو. اوس الحمد په ټولو مرکزونو کې منظم دوا لرو، البته دوای وړیا ده، د تشخیص ټول وسایل، البته هغه وسایل چې په نړۍ کې نن د نری رنس تشخیص لپاره هغه پرمختللي وسایل چې جینکسپرت ماشینونه دي په ټول افغانستان کې لرو، او د شروع د مریض چې کلینیک ته راځي تر ختمه پورې ټول دغه پروسه وړیا ده. یعنی مفت تشخیص کیږي، مفت تداوی کیږي، حتی که امکاناتو د لودلو په وخت کې بعضې کومکونه هم کېږي مریضانو.
بله، او ډاکټر صاحب، دغه مرکزونه چې دي، تاسو ویل چې 325 مرکزونه فعال دي، دغلته چې کله ناروغان مراجعه کوي، داسې انتقادونه دي چې مکمله دوا نه ورکول کی، یا که دوا ورکول کیږي ناروغ مکمله دوا نه خوري، همدغه د چې مریضي وګد کیږي. یو څه عامه په هوای هم کم دی، څه وایي هغه کسانو ته چې دغه توبرکلوز لري او د فکر کې چې ممکن یو نه یا دوا نه دوا وخوري نور به دوی ښه کیږي؟
زمان خو سیستم دا سده چه هر کلینیک که چه کم مریض تشخیص چی بیاغا تا دماغ کلینیک یا دماغ روغتیایی مرکز پرسونل چه کم وظیفه دار دی کل توضیحات ورکی او زمان وقت نا وقت در رادیوگان و تلویزیون لاره اتنا دا اما پو هاوی کچم چه سروی خودل هده چه دیر تقریباً شاید یک فیصد تجیک شوه خلق اوست دی پویگی اما یه مشکل چی زمان خلق اکثرا بیچاره خلق دی و بی سواد دی دو نرای رنز دوا چون دوا با کیفیت دوا در نرای پستات اماغ دوا چی پا پیشرفته ملکونو که استعمالیگی منگ علال الهم پا خپل لاس کلرو دوی چی او افته یاد باز که دوا او خلی در آراز علایم در مرز مثلا نشتیه پیدا کیگی تو خیلی مریض مخفف که دوشی ده مریض فکر که کشمه از خواهد البته خواهد که کل مرحله تحلیل نمبر امجیار یا دوا مقابل که مقاومت پیدا کیگی نو زمان تقاضا داده چه هر صوب چه پده مرض اخته کیگی فعلا تداوی زمان پا افغانستان که شپک میشته نیده خپل شپک میشته دوا دکتر تر نظارت لانده چه البته وقت نا وقت دماغه پا ترتیب غواړی بیا معاینات کوي چې کله مکروب له منځه لاړ په آخر د تداوی کې بیا یو معاینه کېږي چې ټول ما درته مخ ما تاسو ته مخکې اعلان وکړ چې وړیا ده نو بیا مریض کولی شي چې په آخره کې ولو که سل په سله ساعتمنده وي آخرین ګولۍ چې ورته ډاکټر توصیه کوي باید دا وخوري.
بله او ډاکټر صاحب راځئ لږ په دې هم خبرې وکړو هغه کوم کسان چې په کور کې د توبرکلوز ناروغ لري هغه سره باید څه ډول چلند وکړي او د دغه ځان ساتنو اسانه پروسه یې څنګه د څنګه یو څوک له توبرکلوز ناروغ نه ځان ساتي په کور کې؟
البته په کور کې که داسې یو مریض تشخیص اول خو که د کور یا دوستان یا همسایګان داسې په ټوخی اخته یا ټوخی د دوو اونیو څخه زیات شي د بلغم سره مترافق یا بلغم ولوي نو باید نږدې روغتیایي مرکز ته هدایت کړي چې هلته دغه مرض تشخیص شي چې آیا دغه توبرکلوز یا نری رنځ ده که نه. هر ټوخی لرونکی مریض هغه توبرکلوز نه وي خو بیا هغه کلینیک کې وروسته له معایناتو معلومیږي او که احیانا یو څوک تشخیص شو نو دا اوس دومره با وجود چې ډېر مهم مرض ده او خطرناک ده خو سل په سله تداوی او وقایي وړ ده چې د وقایي په برخه کې مونږ دا ویلی شو چې اول کوم ماشومان چې پیدا کیږي باید زر تر زره واکسین شي چې هغه بسطله د سل په سله د واکسین په واسطه دا نه وقایه کیږي اما هغه وخیم حالات چې د مرګ سبب کیږي د هغه وقایه کیږي او مریضي په ډېر سطحي شکل تیریږي او کوم کور کې چې توبرکلوز یا نری رنځ مریض تشخیص شو نو دغه کور والاو ته داسې لازم ده چې دې سره داسې چلن ونه کړي چې سړی یا ته وډار شي له پخوا په شان چې او ننګ عار یو مریض ته دا په افغانستان کې یو رواج واته که جلۍ مریض یې ده بیا نو د واده نه به پاتې وو که هلک مریض ده چې ورته ښځه نه ورکوو په هر صورت دا عادي مرض ده په دوو اونیو کې مکروب د انتقال نه پاتې کیږي یعنی تداوی چې شروع شي دوو اونۍ بعد دا مکروب یې په وجود کې هم انتقال نه کیږي نو د کور خلک او خپل مریض باید په دې دوو اونیو کې دغه وقایوي تدابیر ښه مراد کړي مثلا مریض ده د ټوخی پرنټه په وخت کې یو پاک ټوکر خولې یا دسمال یا ماسک خولې ته ونیسي او د مریض دا پاتې شونه چې کوم شیان یې هغه باید د ورځې په آخر کې یا وسوځول شي یا چیرې خس کړی شي او د مریض اتاق باید د لمر یعنی هغه اتاق باید د ژوند وکړي چې لمر ولري ولې چې دا مکروب یا د نری رنځ یا د سل مکروب ډېر زیات حساس ده د لمر د شعا سره یعنی زر له منځه ځي او په هر کوټه کې چې باید دغه کوټې هوا تبدیل شي یعنی دروازه ولو که یخي او آزاد هوا ولې دا مکروب ډېر زیات کوشش کوي چې ځان آزاد هوا ته ورسوي او د اتاق هوا باید پاک شي او بل که چیرې اوس موږ د افغانستان خلک ډېر بیچاره خلک دي دغه غذا کې یا میوه یا هر شی چې په کور کې نظر جوړو خلکو ته دغه نری رنځ مریضانو ته لږ ښه خواړه ورکړي چې د وجود مقاومت جیګ شي او د مریض په تداوی کې ډېر ښه مؤثر ثابتېدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه دوا د توبرکلوز یا د نری رانز دا هم وای ډیره قوي ده. تاسو اشاره وکړه د خوړو موضوع ته، ضرور ده چې د دغو دارو درملو ترڅنګ ښه خواړه وخوړل سي، یا حداقل کې قیمتي خواړه ورته ونه وایو، یعنی صحیح خواړه وخوړل سي، ځکه دغه دوا فکر کوم یو څه زورور ده.
او د سیدا چې دا څو په خو به څو ګولې بل ورکول کېده مریض باندې بلک بوج، اوس لاله الحمد نوې دواګانې چې په نړۍ کې جوړ شوې دي او ډېر ماستر دي، دا څو نوې د نریرن دواګانې په یو ګولې کې هغه د مریض د سن او د وزن مطابق کلینیک تل کې یا یو یا دوه یا درې تداوی تجدیدی مرحله وایو، په دې کې لږ ګولۍ زیاتې بیا وروسته کمیږي، نو باید کور غړي یا سایگان یا کچیر ډیر بیچاره وي، حتی پخوا موږ د پروګرام لخوا مر سره مرسته کولې، خو پر صورت عمومره چې بیا غریبي ده نو لاله الهم په افغانستان کې بیوجات هم خوراک د نورو نه لڅخي کوي.
بله ډاکټر صاحب کور مودان، ډیره ډیره مننه، سلامت او صحیح اوریدونکو، اوس ستاسو وار دی اړیکونه صحیح خبرونه ته، او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کوي، تخنیکی همکار هڅه کوي چې تاسو پوښتنې وصل کړي سټډیو سره، تاسو اړیکه اوس ورزوي او اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مخبت میدانوال د میدان شهر نه دیمونکره یو زنانه مریض ده، دا کار چې کیده لاسونه خوږیږي، مړوندونه او څنګلې او هغه نو چې کار نه کوي نه خوږیږي، او چې کله ویده وي دا یو پخه غیر اختیاري حرکت کوي، دی حرکت له وجه نه خوب نشي کولای، چې دا تبرکلوز ده او کنه ده.
نور څه علایم هم لري د ټوخي یا هم د
ټوخي لري؟
ښه ډاکټر صاحب، تاسو څه پوښتنه لرئ له دې اوریدونکو؟
ما نارم فیسبوک نه ده دا نور به کېدای شي سه روحي تکلیف ولري، مشکلات نشته، یو ټوکه به ورور سره وکړو که ښځه یې نو یو بل ښځه مو کې خو ټوکه دي یو کار وکړي
و نرای رانس نده اتمن به نور چه تکلیفی خده چه ډاکټر صاحب ته مراجعه وسی لنزین معاینات وسی؟
البته پا واقعاتو که چه مثلا دملاد تیر داده هردوکو توبرکلوز نرای رانس دی، اگه که دردونه ای یا ده هردوکو نرای رانس دی، خود ده سینه پا برخه کم چه ده لگ لگ ده سینه که دردونه ای، خدا ده توبرکلوز ده خاص احیمو که نرز دی، یعنی خاص لایمه ما غد چمون زیات په تاکید ته د سینین رایدان سیا د سګو نه رایدان سیا چې انتقال کی دا نور د مریدان نور شکلونه چې دي یا نور انتقال نه کی، په دې خاطر موږ د تیوی موضوع ته نه پیښو، ما د بیاتر چې موږ خبرې کوو د سګو نه رایدان چې دا البته د انتقال کی او په کال کې کوي مریض ته دا وینې شي، نو انځلاسونه تاسو د تاسو ته د مرز انتقال ولې چې بده حساب بیا یو فاجعه مې سره
ډېر ډېر مننه. کور مو ودان، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محترم د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام هم غږی کوونکی یا کوارډیناتور او د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نور اقا زاهد، لتاسو نه ډېر مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخنه غواړم چې اړیکه روخ نشولې او یا هم د ټلیفون شاته منتظر پاتې شو.
پلارا د خدای د پارا د ما ماشومانو راتون کتارا مور او پلارا دخدای دپارا دماشومانو راتون کتارا دماشومانو راتون کتارا